رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټه کې ووري.
ځاځي میدان کې د افغانستان او پاکستان د قوت ترمن جګړه درېدلې. طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون بلنه رد کړې او روسي دا خبرداري ورکړې چې د امریکا او ملګري حمله وکړي په سوریه کې نو ګډوډي به زیات شي.
د زازی میدان عام ولس ویلی دی چې د وطن د دفاع لپاره د ملي اردو د پاو سره اوګه په اوګه ولاړ دي.
دوی چې کوم مرچو کې وغه مو وویشتل، نور مو ته وویل چې زخمیان مخمیان مو کاش کول مړي ارپوتې دي، همړي مو تنرکوس کړل.
د افغانستان حکومت ویلی دی ډیر زر به د بانکونو د اوږدمهالو قسطونو په وسیله خلکو ته د پور په ورکولو د کورونو پروګرام پیل کړي.
ملګرو ملتونو د بشر د نشکیدنې اداره د افغانستان د حکومت تخنیکي ملاتړ کوي تر څو د استوګنځي جوړولو لپاره یوه نوې ملي پالیسي وړاندې کړي.
او په سوریه کې د امریکا او د امریکا د متحدینو د راکټي بریدونو نه وروسته اوس هم د دغو بریدونو په باره کې تاوده بحثونه روان دي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې مطیع الله عبید الولي.
ځازی میدان کې د افغانستان او د پاکستان د قوت ترمنځ جګړه درېدلې ده. پرون د افغانستان او پاکستان د قوت د ډیورند کرښې په غاړه کې جګړه کړې وه. ورکی د پاکستان خو په پوله کټاره جوړوله چې جګړه ونخته. د خو سولتي چارواکي وایي د ځازی میدان او سولتي سیرمه د ډیورند کرښې په غاړه د دوو ملکونو د قوت ترمنځ جګړه د پرون مازیګر راهیسې درېدلې ده. د جګړې د علت په اړه د خو سوالي وایي
د دوی تصمیم دا و چې دوی زمونږ د جنډو د سر یو مهمه ستراتیژیکه نقطه ده. دوی غوښتي چې د دې د شاره طرفه اکمالاتي لاره قطع کړي او بالاخره دغه لوړه حاکمه نقطه چې هلته زموږ سرحدي قوتونه ځای پر ځای دي دغه ونیسي او په راتلونکي کې دا خپل مرکز وګرځي.
د پاکستان د فوج یو ویان جنرال آصف غفور په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان قواو د کوربه په ایجنسۍ کې د پاکستان د سرحدي لیوا په قوا برید کړی، دوه پاکستاني عسکر وژلي او 15 نور ټپیان شوي. د افغانستان د ملي امنیت د رئیس د کورنۍ چارو قبایلو د وزیرانو په ګډون د امریکا، کاناډا، استرالیا، سویډن او د ناروې د سفیرانو د کندهار د سفر په مهال د سولې او امنیت او د روانو انتخاباتو په اړه په کندهار کې د خلکو او مشرانو سره لیدلې دي. په افغانستان کې د امریکا او د نړیوالو قوو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وویل چې د وسله والو طالبانو د رهبرۍ کسان د لوی کندهار له ولایتونو څخه دي چې د سولې په بهیر کې د دې سیمې د اوسیدونکو هڅې ځانګړې اغیزې لري. نوموړي وویل چې د افغان سولې په برخه کې په خپل اغیزمن حاصل ته دوام ورکوي چې یوه برخه په پاکستان فشار راوړل دي. خغلی نیکلسن وویل
The diplomatic pressures we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
پر پاکستان خپل فشارونه زیاتوو ترڅو په افغانستان کې د سولې لحظو سره مرسته وکړي. همدارنګ په دې برخه کې نړیوال ډیپلوماټیک فشارونه هم ستچي. د کابل او تاشکند په ناستو کې نړی د سولې له بهیر څخه ملاتړ اعلان کړ. خو موږ به خپل نظامی فشارونو ته هم زیاتوالی ورکوو ترڅو حکومت له وقوی موقف څخه د سولې خبري مخته یوسي.
غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او د کندهار امنی قماندان جنرال عبدالرازق هم خبرې وکړې. بلخوا طالبانو په روانو انتخاباتو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. د طالبانو اعلامیه کې ویل شوی دی چې په انتخاباتو کې برخه اخیستلونه د افغانستان د خارجي ځواکونو وتل ډېر ضروري دي. طالبانو د جمهور رئیس اشرف غنی بلنه چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي رد کړې او په خلکو هم غږ کړی دی چې انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د فراه د ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان د خپلو 2 کسانو سره د پشت رود په ولسوالۍ کې وژل شوی. د فراه د والي نطاق ناصر مهري وایي بیګا وسلوالو طالبانو د پشت رود په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو په پوستو بریدونه وکړل. حکومتي او بهرني قواوې مقابل کې ځمکني او همالي هوایي عملیات وکړل. ناصر مهری وای په دغه عملیاتو کې د وسلوال طالبانو قومندان ابراهیم بلندی چې په جوبیر مشهور د خپل او د ملګرو سره وژل شو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی چې که امریکا او متحدین په سوریه کې نور حملې وکړي نو په نړۍ کې به ګډوډي پیدا کړي. د بلې خوا امریکا په سوریه د فشار زیاتولو لپاره د سوریې په ځینو کمپنیو اقتصادي بندیزونه لګولي. نور تفصیل زیبا خادم راکړي.
د کرملین اعلامیه وایي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنئي سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي. ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا او غربي هیوادونو د توغندیو په وارولو سره به د سوریه د وکلن جګړې د سیاسي حل کولو کوششونه د ناکامۍ سره مخ شي. اعلامیه وایي پوتین خبرداری ورکړی دی چې که دغه بریدونه چې د ملګرو ملتونو د قوانینو ضد دي ادامه عمومي په ټوله نړۍ کې به ګډوډي پیدا شي. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری نیکی هیلی د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې امریکا به په هغو سوریایي کمپنیو اقتصادي بندیزونه ولګوي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د جوړولو په چارو کې مرسته کړې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
بلخوا د کیمیاوي وسلو د سر یو اداره وایي چې دوی تر اوسه پورې به نه دي توانېدلي چې په هغه ځایونو کې چې کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي ورشي او معاینه وکړي. دوی وایي چې دوی د روسیې او د سوریې د چارواکو سره په جریان کې دي تر څو زمینو ته مساعده شي چې هغه ځایونه وګوري چې په کوم ځای باندې ګمان کېږي چې هلته کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي. د عربي هیوادونو اتحادیې یا د عرب لیگ مشرانو د منځني ختیځ پر روانو حالاتو بحث کړی او د یمن په کړکیچې د ایران مداخله غندلې ده. د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د عرب مشرانو په غونډه کې وویل چې د یمن په جګړه کې د ایران پلاوه حوثیانو په ضد ائتلاف باید لا غښتلی شي. د غونډې په اعلامیه کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول هم غندل شوي دي. نن په ترکیه کې یو تن امریکایي کشیش یا عیسوي ملا محاکمه شو. دغه کس له ترګرو سره د اړیکو د جاسوسۍ په تور زندانی شوی دی. د امریکا د شمالي کارولینا د ایالت اوسیدونکی 50 کلن انډریو کریک پرنسن د دغو تورونو له کبله ممکن 15 کاله بندي شي. د امریکا د یو پخواني ولسمشر میرمن او د بل پخواني ولسمشر مور باربرا بوش روغتیایي حالت له کنټرول وتلی او د بوش کورنۍ فیصله کړې چې نور په روغتون کې نه ساتي. میرمن بوش 92 کلنه ده او له ډېرې مودې را په دې خوا په روغتون کې بستر ده. او جالب خبر دا ده چې د هندي کشمیر اوسیدونکي 9 کلن مظفر خان یو داسې قلم اختراع کړی دی چې د لیکلو په وخت کې د لغتونو شمیر معلوموي. دی وایي له هغو وروسته یې په دغه قلم باندې کار شروع کړو چې یو امتحان کې 2 نمرې په دې وجه کمې واخیستې چې د ټاکلې شمېر نه زیات تورې استعمال کړي. مظفر خان اوس د هند د اختراعګانو د ملي بنیاد سره خپل قلم په جوړولو باندې کار کوي. د هند ولسمشر دی ډېر ستایلی دی او ډېر زر به د مظفر خان جوړ شوي قلمونه په بازار کې هم وموندلی شي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه نشریږي. د ملګرو ملتونو د هابیتات ادارې ویلي دي چې ټاکل شوی ده په روانو 45 کلونو کې به د افغانستان په ښارونو کې نفوس 2 چنده شي. د دې لپاره باید څه وشي دا به لږ وروسته واورئ. د خوست والی ویلي دي پاکستاني قواوو غوښتل چې د ډیورنډ د کرښې په غاړه کې یعنی د افغانستان په خاوره کې د افغانستان د امنیتي قواوو نه یو پوسته ونیسي او خپل مرکز ورباندې جوړ کړي. هغه ویلي دي چې په پرونی نښته کې د 50 پاکستاني قواوو مړي هغوی ته سپارل شوي دي او ژوندی نیول شوی کس هم ور تسلیم کړی دی. د آشنا تلویزیون راپورټ واورئ.
پس هم د دواړو غاړو ترمنځ د شوي توافق له مخې ځاځي میدان ولسوالۍ په دې سرحدي سیمه کې جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم عادي حالت نه دی راګرځېدلی. د خوست والي او نور چارواکي لګیا دي په سیمه کې خپل امنیتي ځواکونه ولسی ملاتړ کوونکو ته په خپل وخت د تجهیزات او اکمالاتو د رسیدو ډاډ ورکوي خو وایي چې له دفاع پرته پر هغه غاړې د تجاوز نیت نه لري. په پرونی جګړه کې چې د یادې ولسوالۍ په دریو نقطو جنډو غر نازو غر او خونه کنډو کې وشوه دغه ولسی ملاتړ کوونکو په خپل وخت د جګړې ډګر ته ځانونه رسولي او له افغان امنیتي ځواکونو سره اوګه په اوګه د پاکستاني ځواکونو په مقابل کې جنگي دلی دي.
دا جنډو سار دی دا پلور نه کنه مونږ ترونه ته تاریخ نه دا نه دی لر پر ګدو نه پر خولې دی دغه دغه سار کې مونږ دونو نه امړ کوو مونږه تذکر ور کی دی او خال ور کی دی دوی په تو په ولې مونږ سره سلو نشته دا چې مونږ دوی جواب وکړو په مقابل کې
چې مونږ ولې دل ویرغلو مونږ سار ته نه پرې خو چې دزونه شروع کول بس مونږ بری دوسره شروع کو دوی چې کوم مرچو کې وغه مو وشتل نور مو ته وای چې زخمیان مخمیان مو کاش کول مړي ور پوتې دی امړي مون تنرکوس کړل
د افغان چارواکو په وینا په پرونی جګړه کې دوه افغانان وژل شوی او درې ټاپیان دي دغه راز وای چې هغه غړی ته 15 پاکستانی سرتیری وژل شوی او یو یې نیول شوی وو چې ورسته یې ورسپارلای دی خو د پاکستان حکومت د دوه وژل شوو سرتیرو د 15 ټاپیانو خبر تایید کړی دی د خوست والی چې دلته خبری کانفرنس ته خبرې کولې پاکستان ملامت وباله چې ګنی ځواکونه د ډیورن له کرښې راوختي او د نظامي تاسیساتو د جوړولو نیت یې درلود خو پاکستان ویلي ځواکونه یې ګزمه کوله چې تر برید لاندې راغلل
د دوی تصمیم دا و چې دوی زمونږ د جنډو د سرس یو مهمه ستراتیژیکه نقطه ده دوی غوښتي چې د شاره طرفه اکمالاتي لاره قطع کړي او بالاخره دغه لوړه حاکمه نقطه چې هلته زموږ سرحدي قوتونه ځای پر ځای دي دغه ونیسي او په راتلونکي کې دا خپل مرکز وګرځي
په عیني وخت کې په خوست کې د ګرنیزون قومندان ډګروال عبدالحمید خاکسار وایي چې د نورو احتمالي بریدونو د دفاع لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی
په دغه وخت کې عسکري امر کله چې په ما څوک تاروس کوي تجاوز کوي مشران خبرو بیا هرې ځواب دپاره په هماغه سات ځواب ورکولی شو
په همدې حال کې ولایتي چارواکو سلګونو نورو خلکو د هغو دوو افغانانو د جنازې په مراسمو کې ګډون هم وکړ چې تېره ورځې په یاد نښته کې خپل ژوند له لاسه ورکړی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلې دي چې قریب 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان مقاماتو د افغان سوداګرو د میوو او سبو د صادراتو مخه نیولې ده پاکستان ویلې دي چې دغه سوداګر د خپل صادراتو لپاره صحیح سندونه نه لري ممتاز بهیر د کابل نه راپور راکړی دی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي پاکستان ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادرولو پر وخت پاکستانی چارواکي له افغان سوداګرو څخه د پیارای پونوم د میوه او سبزیجاتو د روغتیاي ارزونې د سند غوښتنه کوي او په دې پلمه سوداګرو ته اجازه نه ورکوي چې خپل توکي پاکستان ته صادر کړي د دغه خونې لومړی مرستیال خانجان الکوزی د دوشنبه په ورځ لیو شمیر سوداګرو سره غړي خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې له شاوخوا 15 میاشتو رئیس پاکستان د افغانستان پر کرنیزو صادراتو باندې یو لړ سخت شرایط ایخي او که د سور میاشتې تر پایا پورې ورته د حل لاره چاره پیدا نشي افغان سوداګر او بزګران به له سترو ستونزو سره مخ شي ښاغلی الکوزی د پاکستان دغه اقدام د اندېښنې وړ وباله او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د صادراتو په وړاندې ورته اقدامات وکړي
موږ یو کار کولی شو چې په حکومت دا فشار راوستلی شو چې بالمثل عمل به حکومت کوي مجبور مکلف هم په دې طرف کې موږ دلته موږ متضرر کیږو هلته موږ متضرر کیږو په دغه خاطر باندې تاسو خپل فکر وکړئ دا د شخصي وایم دا د رئیس د اتحادیې مناسبه چې به سبا قبل می سره ما کو دوی نه کوي زه کوم خپل زمو تورخم ودروم مالې نه پریدم
هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې په مختلفو پلمو د افغانستان د صادراتو مخه ونیسي او له دې لارې افغانانو ته اقتصادي زیانونه واړوي د ښاغلی الکوزی پر وینا د پاکستان د قرنټین د سانګي مامورینو همدا اوس د افغان سوداګرو نږدې 3000 ټنه پمبا د پیښور خار په کارخانو سیمه کې د پی آر آی سرټیفیکټ د نشټوالي له امله ایساره کړي او د غراز د افغانستان د هر بل کرنیز محصول د صادرولو مخه یې نیولې ده د افغانستان د میوه او ترکاریو د سوداګرانو د ټولنې مشر اختر محمد احمدی په دغه غونډه که اول که حکومت له پاکستان سره د افغان سوداګرو د غستون زجر ترجره حل نکړي افغان بزګران او سوداګر به له زیاتو مالی زیانونو سره مخ شي
فقط یک راه حل اساسي او اصلي عزیز
کې هغه ول د حل اساسي لار دا ده چې بل مثل عمل ورسره وشي چې نه یې کینو راشي نه یې منا راشي نه یې مالټا راشي هیڅ شی را نشي د میوه او سبزیجاتو پر مخ یې بندر وتړل شي تر څو په خپل اړ شي او لمخ څخه وغواړي چې راشي کینو او په سولایز ډول ستونزه حل کړو
حال مسالمت تمیز بکنیم.
افغان سوداګر وای پاکستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادرولو لپاره د داسې معیارونو درلودونکي سرټیفیکټ غوښتنه کوي چې په خپل هم د خپل صادراتو لپاره وړاندې کولای نشي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې ژر به د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ یوه دوه اړخیزه اقتصادي غونډه جوړه شي او په دغې غونډه کې به له پاکستاني لوري سره د افغان سوداګرو یا د ستونزه مطرح کړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی امریکا غږ آشنا ته وویل
ډېر نږدې راتلونکي یو دوه اړخیز د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ناسته کېږي چې دغه ناسته کې ټول دا مسایل مونږ د پاکستان سره خو د افغانستان صنعت او سوداګریز وزارت هدف او موخه او دا ده چې مونږ غواړو ټول هېوادونه سره یو شان تجارت او ترانزیت ولرو او غوښتنه مو ټول هېوادونه سره هم دا ده چې مونږ سره یو چلند یو رقم چلند وکړي جلا جلا چلند وکړي د دې لپاره چې متضرر خپله هغه مملکتونه هم کېږي او مونږ ته هم ضرر رسېږي.
ښاغلي قوقندي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي غونډې د ځای او کرنیټي په اړه څه ونه ویل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شمیرو له مخې افغانستان په 1496 لمریز کال کې بهرنیو هیوادونو ته د 1.2 میلیون ټنو کرنیزو محصولاتو صادرات درلودل چې له نیمایي زیات یې پاکستان ته صادر شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د هابیتات اداره وایي ټاکل شوې ده چې تر را روانو 15 کلونو به د افغانستان په ښارونو کې نفوس دوه چنده شي، خو اوس د افغانستان حکومت یوازې تر 10% پورې خلکو ته په ښارونو کې کورونه برابرولی شي. د افغانستان حکومت وایي ډیر زر به د بانکونو د اوږدمهاله قسطونو په وسیله خلکو ته د پور له لارې د کورونو د ورکولو پروګرام شروع کړي. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپورټ راکړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشر د میشته کېدو د ادارې هبیتات یو ان ډاټ کل له مخې ټاکل شوې تر راتلونکو 15 کلونو به د افغانستان په ښارونو کې د نفوس شمیر دوه چنده شي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس اوس دغه هیواد درېمه برخه اوسیدونکي په ښارونو کې ژوند کوي، خو د هبیتات ادارې د اټکل له مخې د 2016 کال پورې به د افغانستان د نفوس نیمایي خلک په ښارونو کې اوسېدل غوره کړي. د هبیتات د ادارې د افغانستان د دفتر یو مامور هدایت الله ساحل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په ښارونو کې د نفوس شمیر ته په کتنې افغان د خپل پروګرامونو لارې د بیکوره خلکو د اړتیاو یوازې شاوخوا 10% پوره کولی شي. د همدې له امله دا اداره د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزارت سره د یوې ملي پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوي.
د اوس لپاره د افغانستان کې د بشر د ملګرو ملتونو د بشر د مشکېدنې اداره د افغانستان د حکومت تخنیکی ملاتړ کوي تر څو د استوګنځي جوړولو یا ښار جوړولو لپاره یو نوی ملي پالیسي وړاندې کړي.
د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزارت اوس د لومړي ځل لپاره د استوګنځیو د ملي پالیسۍ جوړولو له لارې د میلیونونو افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره کار پیل کړی، چې د دغسې پالیسۍ جوړول اوس مهال لپاره د افغانستان د ښاري لومړیتوبونو تر پروګرام لاندې د 2014 کال څخه تر 2015 کال مودې پورې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د مشکېدو اداره وایي چې دا پالیسي به هغه مهال بشپړه شي چې د پلي کولو لپاره یو ځانګړې تګلاره رامنځته شي. د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزارت چارواکي هم دا مني چې په ښارونو کې د کور مسله یوه ډېره جدي ملي مسله ده چې دغه وزارت له خوا ورته په لنډه اوږده موده کې د حل لارې لټول شوي دي. د دغه وزارت وایانده میرمن نیلوفر لنګر امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې تر 2 میلیونو پورې خلک کورونو ته اړتیا لري، چې د ښار او کور جوړولو وزارت په یو داسې کړنلاره کار کړی چې ورسره به په تدریجي ډول په افغانستان کې د کور د نشتون ستونزه هواره شي.
شاید 15 یا 10% د خلکو مشکلات به تر اوسه پوره کړی وي، خو دا په دې معنا نه ده چې په آینده کې به هم مونږ د خلکو 15 یا 10% مشکلات حل کوو. زموږ پروګرامونه د اوږدې مودې لپاره دي. مونږ د کور جوړولو لپاره د قرض ورکولو سیستم رامنځته کړی دی چې قرارداد یې لاسلیک کیږي. د دې لارې زیات شمیر خلک کولی شي په اوږدو قسطونو باندې کورونه واخلي او پیسې بانکي تحویل کړي.
میرمن لنګر ویل چې په تیرو 3 کلونو کې دغه وزارت په کابل او د یو شمېر ولایتونو په مرکزونو کې د کورونو جوړولو د بېلابېلو پروګرامونو له لارې تر 10 زرو پورې د کورونو جوړولو کار پیل کړی، چې یو شمېر دغو پروژو کار تر 90% پورې بشپړ شوی او یو شمېر کورونه خلکو ته سپارل شوي هم دي. د ښار او کور جوړولو وزارت وایي چې دغه وزارت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ارزانه کورونو د جوړولو پروګرام هم پیل کړی، چې له مخې به یې هغه خلک هم چې اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه نه دی د کورونو خاوندان شي. دا وزارت وایي چې دغه وزارت لخوا د کورونو جوړولو د پروژو سربیره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې په لسګونو پروژې پلي کړې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دوه ورځې کیږي چې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوم د ثبتولو لپاره پروګرام شروع شوی دی. په دې لړ کې موږ د ښځو په ونډې او دوی ته د اړوند نورو مسایلو په حقله د هلمند د ښځو احوال اخیسته دی چې د هلمند په ولایت کې دلته ښځو د نوم لیکلو په سلسله کې څومره برخه اخیسته ده. د هلمند ولایت د مدني فعال حسینې احساس سره مو مرکه کړې ده. هغه په دې برخه کې آشنا رادیو ته په لومړي سر کې داسې ویلې دي:
ان شاء الله کوم درای مرکه چې جوړ شوی دی د نوم ثبتون لپاره چې اوس لړۍ پیل شوې ده، نن دوهمه ده. زموږ د شمیر خوند په دوه ورځو کې هغه خپلې تذکرې ثبت کړې دي چې په ټاکنو کې به برخه اخلي. ګډون ښه دی، پراخ دی او الله به هم خوند ته شکوچ په دې پروسه کې برخه واخلي.
په انتخاباتو کې د ښځو د لا زیات ګډون لپاره کومې خاصې اسانتیاوې برابرې شوې دي؟
بلې، هلمند کې هم د نور ولایت غوندې د مېرمنو لپاره بیل د نوم ثبتونې مراکز جوړ شوي دي چې اوس هم خوندې هلته ورځي او خپل نومان ثبتوي. یو شګنه هم دا ده چې خوندې ډېر ګډون کوي چې د دوی لپاره بیل مراکز او نږدې مرکزونه هغه مهمو ساحو ته په نظر کې نیول شوي دي. اوستا
د پارلماني ټاکنو په اهمیت او د دوی د ګډون په اهمیت څومره دوی ته په هاوی ورکړل شوی؟
بلې، اوس په هاوی ورکړل شوی ځکه موږ مختلف ناس کې مېرمن تر وخت دا په هاوی ورکو چې باید په ټاکنو کې برخه واخلي. نو دا ځل هم د تیر په څیر موږ یو لړ دا هم په هاوی پروګرامونه درلودل چې دوی ته دا په هاوی ورکړل شوی چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. خو د دې ډېر فوکس دا دی چې باید ښځینه دپاره کار وکړي او دا کومې ټاکنې چې کېږي د هلمند څخه زیات شمېر ښځینه کاندیدان دي، نو دوی هم کوشش کوي چې ښځینه دپاره هم کمپاین وکړي او هم هغوی ته رایه ورکړي. تر اوسه احتمالي ښځینه کاندیدانې موږ دولس کاندیدانې لرو چې فعالې مېرمنې ځوانانې هغه چې د کار توان او انرژي لري، نو په راتلونکي کې داسې تعداد لوړ شي.
لا هم پارلماني ټاکنو ته وخت پاتې دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د حکومت نه د لا اسانتیاو د پاره چې ښځې په ټاکنو کې ډیر حضور پیدا کړي او رای د پاره لاړ شي مرکزونو ته څه غوښتنه لري؟
بلې، یو ځنه چې موږ غواړو هغه دا چې شفافیت وساتل شي. ځوانوالې ځکه داسې مېرمنې داسې ځوانان دا ځل راغلي دي چې هغوی رښتیا هم د کار کولو لپاره وړتیا لري، استعداد لري، نو څنګه چې دا ټاکنې رمې شوي یو بل دغه د ثبتونې مراکز کلا هم ډېر شته په نورو سیمو کې کېدای شي د مېرمنو ګډون نور هم پراخ شي.
کوم دلیل تاسو ته دا هیله درکوي چې د هلمند ولایت ښځې به راتلونکي پارلماني ټاکنو کې ډېره برخه واخلي؟
بلې، یو شی خو دا دی چې مخکې ټاکنو کې چې کوم کسان تلل یا به قومي سلسله وه یا به هم د ځینو امتیازاتو چې هغه به مالي امتیازاتو خلکو ته به ورکول کېده او بیا به د هغه په اساس له خو دا د لاسې نوې مېرمنې پوه شوي دي او دوی غواړي واقعي کس واسي تر څو بیا د دوی اواز تر یو ځایه ورسوي. نو هیله مندي وم په دې خاطر څه شي زموږ خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده، انشاءالله چې مثبته نتیجه به واخلي.
ډېره مننه حسنی احساس، کور ودان.
مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په سوریه کې د امریکا او د امریکا د متحدینو د راکټي حملو نه وروسته اوس هم تاوده بحثونه ادامه لري. د اروپایي اتحادیې د غونډې په درشل کې د جرمني د بارنیو چارو وزیر ویلي دي چې اسد ته د سوریې پر راتلونکي نظام کې ځای نشته دی. همدارنګه امریکا، فرانسا او برتانیا نن په حق کې د کیمیاوي وسلو د سار له ادارې سره عاجله غونډه کوي.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې یا او پی سی ډبلیو نن دوشنبه په هغه خار کې خپل بیړنۍ غونډه وکړه او د سوریې په دومره خار کې د اپریل په 10 د کیمیاوي وسلو په مشکوکه استعمال خبري وکړه. د شنبه په ورځ امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډه په سوریه باندې هوایی بریدونه په داسې وخت کې وکړل چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان یو پلاتون کې پلاوی سوریه ته رسیدلی و چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه تحقیق وکړي. دا هیئت لا هم غواړي چې د دوما ښار ته ورشي. په دوما کې حکومتي امنیتي ځواکونه او د روسیې د اردو څارونکي ځواکونه ځای په ځای شوي دي او د حکومت په کنټرول کې ده. د سوریه مخالف ډلې شکایت کوي او وایي کیدلی شي چې په ساحه کې د کیمیاوي وسلو شواهد له دې وروسته پیدا نه شي. د امریکا د دفاع وزارت یوه ویډیو خپره کړه او وایي د ورجینیا کلاس جان وارنر نومي تحت البحري چې په مدیترانې کې یې لنګر اچولی و د شنبه په ورځ یې په سوریه توغندي وویشتل. د امریکا، فرانسې او برېټانیا الوتکو او جنګي بیړیو تر سلو زیات توغندي وویشتل او اکثریت یې د سوریه د دافعوا پرته په هدفونو ولګېدل. امریکایي مقاماتو د یک شنبه په ورځ په سوریه د متحده نظامی اقدام دفاع وکړه او وی په دې بریدونو کې د جمهور رئیس بشار الاسد د غیر قانوني کیمیاوي وسلو تاسیسات وران کړل.
موږ د یوې واحد نړۍ پایز دا مسؤلیت لرو چې برید وکړو او د سوریې د دا ډول فعالیت مخنیوی وکړو. په همدې خاطر امریکا د خپلو متحدینو سره د سوریې په درې ساحو کې بریدونه وکړل. دا هغه درې ځایونه وو چې کیمیاوي وسلې پکې ساتل کېدې او ازمویل کېدې.
سپینه ماڼۍ هم وایي چې امریکا او متحدینو یې خپل ټاکلی هدف ترلاسه کړو.
They went out to destroy
the توغندوی هدف په سوریه کې د خطرناک کیمیاوي وسلې د جوړولو د ځای له منځه وړلو او همداسي وکړل. سوریه، روسیې او ایران ته هم دا پیغام ورسوه چې کله جمهور رئیس ترامپ تصمیم ونیسي بیا یې تطبیقوي.
دغه ویاند ویل جمهور رئیس ترامپ په دې کوشش کې هم دی چې په سیمه کې د ایران د نفوذ مخه او د کیمیاوي وسلو د خپرېدو مخنیوی وکړي. د امدې بحثونو په جریان کې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ نن په انقره کې د ترکیې د دفاع وزیر سره ولیدل او ناوخته به د جمهور رئیس طیب اردوغان سره وویني. د ترکیې په شمول د ناټو سازمان په سوریې د وروستیو هوایي بریدونو ملاتړ کړی دی او په دمشق کې بیا په سلګونو خلک نن د خپل حکومت او امنیتي ځواکونو په ملاتړ راغونډ شوي وو.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مهروي
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، په تخار کې د بوټانو د جوړولو صنعت چې له تیرو څو کلونو را په دې خوا شروع شوی دی د پام وړ پرمختګ کړی دی. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی دی.
په تخار کې د بوټانو د جوړولو واړه صنعتي مرکزونه پرانیستل شوي دي. په تیر یو کال کې دغه صنعتي مرکزونو پرمختګ کړي او خلک اوس له دغه سیمه ییز تولید څخه ګټه اخلي. خلک وایي د دوی د سیمې جوړ شوي بوټان د خارجي بوټانو په نسبت ښه کیفیت لري. د دغو وړو صنعتي مرکزونو جوړ شوي بوټان د تعلقانو د ښار په دوکانونو کې پلورل کیږي. سید شاکر چې د بوټ جوړولو په یوه فابریکه کې کار کوي وایي چې هر ورځ 12 جوړه بوټان جوړوي. که څه هم د دغو تولیدي مرکزونو تولید کم دی خو د کیفیت له پلوه زیات خلک خوښوي.
تقریبا 6 سال میشه کې دوکان ګرځم، جور میکنم. خونه برادرمون هم از کار میکنه، به حساب می مغازه میتم و د حساب دوکانای دیگه بر رقم خودمون میفریم با د حساب خودمون.
شپک کله کیږي چې یو دوکان یې نیولې، بوټان جوړوي او په کور کې ورونه هم کار کوي. دوکانداران هم ترې غوښتنه کوي چې دوی ته بوټان جوړ کړي او ور ویلېږي او په خپلې هم په دوکان کې پلوري. یو شمیر ځوانان د تعلقانو په بازار کې د بوټه خيستو لپاره دوکانونو ته راځي. دوی وایي چې د خپل خار تولیدات اخلي ځکه چې ښه ډیزاین او ښه کیفیت لري.
بوټه یې خوش محمد پای اندیالایم دیدم، خوب خوب دوخته داشتن، خوب خوب ډیزاینا داشتن، کیفیت شمع تا خوب بوده، مال وطن ما تولید وطن ما.
دغه بوټان می د ملګرو په خو ولیدل خوخ مشول، ښه ډیزاین لري او ښه کیفیت هم لري. د خپل وطن تولید مودینو ځکه یې اخلم. یو بل ځوان وای چې لډیره وخته د خپل وطن تولید شوی بوټان او چپل استعمالوي.
خیر ما خیل علاقه مندم به بوټوی وطنی زیات است، څو کم پیدا میکردم د کیفیت چم واقعیت است، کیفیتی موټی چینایی و از بیرون از وطن که می خیلی بالاتر است.
زما وطنی بوټان خوخیږي، کم پیدا کیدل، ښه کیفیت لري او له چینایی او نورو بوټانو څخه کیفیت ښه دی. د تخار د کارګرانو د ټولنې مسول حبیب الله محبوب وای چې په تخار کې د بوټانو د جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی، مګر د کارونو د خوالی په خاطر کوم لاټړ نه لري. هغه وایي چې که دغه صنعتي مرکزونو سره مرسته وشي او وسایل ورته پیدا شي، کېدای شي د تخار جوړ شوی بوټان په هیواد کې تر ټولو د ښه کیفیت لرونکي بوټان شي.
با دوستای ظریف خود بوټو چپلی و از چیز
چیزا تیار میکنن، اینا را بعد میارن در بازار عرضه میکنن.
دوی په خپل لاسونو بوټان او سپلای جوړی بازار ته وړاندې کوي او دکاندارانی ترې په کمه بیا اخلي. د دوی له جوړو شوو بوټانو څخه زیاته ګټه دکاندار کوي. په تخار کې د بوټانو د جوړولو لپاره کوم ځانګړی ځای نه و، خو څمو د وړاندې د تخار د خاروالۍ لخوا ورته په یو مارکیټ کې ځای ورکړل شوی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، خو په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اورئ.